شركه سلطه جرانتا خرق لست نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د داعش پر مسلې خبرې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وی داعش دله په افغانستان کې نسته او په خبره د دغه ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته داخليږي. په دې تیر یو نیم کال کې داعش څومره ځواکمن شوی دی ملمه مې پری رڼا واچلی او په بهر کې د افغان خبریالانو پر وضعیت هم خبری او ریپورت لرو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شئ. زه غالیا رنان روسانی ما پروګرام په څولنډ خبرونه پیلوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی داعش ډله په افغانستان کې نشته او په خبره د دغه ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته داخليږي. د ملي تلویزیون سره په یو مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو زیاته کړي ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې وژل شوي غړي بهرني وګړي دي. امیر خان متقی همدارنګه د یو امریکایي جنرال هغه سرګندونې رد کړې چې ویلیو داعش به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د افغانستان څخه پر متحده ایالاتو د برید توان پیدا کړي. د متقیده خبرې داسې حال کېږي چې داعش په پرله پسې ډول د هیواد په ځینو مهمو ځایونو کې بریدونه کړي دي. د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده په تازه شفاهي فرمان کې د افغانستان ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې د طالب چارواکو ګمارل شوي زامن له دندو څخه لرې کړي. د طالبانو د مشر په دغه فرمان کې همدارنګه ویل شوي چې د خپل ولي او شخصي اړیکو پر بنسټ د چاته له وظیفې ورکولو څخه په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو مشر په دې اړه خپل فرمان کې ویلي دي چې د ټولو اماراتي ادارو مسؤلین چې تر خپل امر لاندې اداراتو کې خپل یو یا څو زامن مقرر کړي دي د حکم له ابلاغ وروسته منفک دي او د خپلو زامنو پر ځای نور کسان وګماري. تر دا مهاله معلومه نه ده چې کومو طالب چارواکو خپل زامن په وزارتخانو او یا هم خپلواکو ریاستونو کې استخدام کړي دي. د راپورونو په اساس ویل کېږي چې د دولتي ادارو بنسټونو ته د رقابتي ازموینو له لارې د طالبانو لخوا د هغوی اړوند کسان نیول کېږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملن دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خونسلین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. پوتین تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمې کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت دغې سیمې ته سفر کړی و. دوه ورځې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې پوتین د اوکراین څخه د جرمونو له امله په جنګي جرمونو تورن کړی و. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو یې توقعات نه دي پوره کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په پریکړې کې په مشخص ډول نه دي ویل شوي چې د امنیت شورا په افغانستان کې له طالبانو څخه مشخصا کومې هیلې لرلې، خو تل ټینګار کوي طالبان باید د ښځو نجونو په زده کړو، کار او نور مشارکت باندې بندیزونه لرې کړي. ټول شموله حکومت جوړ کړي او پرې نګدي چې افغانستان څخه د نورو هیوادونو په ضد استفاده وشي. د سرګندونې په داسې وخت کې شوي چې د امریکا یو جګپوړی نظامي وایي چې د داعش خراسان څنګه ښایي په افغانستان کې په نږدې شپږو میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړي چې امریکا او یا د امریکا لویدیځو متحدانو ګټې په نښه کړي.
د امنیت شورا په خپل پریکړلي کې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې د سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې د خپل همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. په پریکړلي کې راغلي چې امنیت شورا له طالبان لخوا د دوی د توقعاتو پوره کېدو کې د کم پرمختګ په اړه اندېښنه څرګندوي. د ښځو د متوازن بشپړ او با مفهوم مشارکت او د ښځو د ماشومانو اقلیتونو او اسیب پذیر خلکو د حقوقو په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي په ارزښت ټینګار کوي.
افغانستان فیسز انورمس چیلنجز افغانستان د سترو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او بد اقتصادي وضعیت او لبلې خو د طالبانو له خوا د میرمنو د زده کړو، کار او ازادۍ سلبولو وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترهګری تهدید لا هم دوام لري. د ټولو مسایلو د افغانستان پر خلکو ناوړه اغیز درلوده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه وویل دا وختونه په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکیچن حالت نور هم خراب کړي.
At a time when the Afghan people are facing
داسې وخت کې چې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي، شورا یو قوي او متحد ځواب ورکړ چې افغانستان په ځانګړي توګه میرمنې او نجونې به نه هېروي.
خو طالبان وایي د شریعت او افغاني فرهنګ په اساس ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکوي او نه پرېږدي د افغانستان د خاورې څخه نورو ته زیان ورسیږي. په تازه څرګندونه کې د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی علماو پلاوی سره په کابل کې پلیدنه کې ویل چې اسلام پر ښځو او نارینه وو تعلیم فرض کړځولې او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د روان وضعیت څخه د وطن لپاره د نړیوال ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
We are pleased that
موږ خوښ یو چې تسویب شوی پریکړلیک د حقیقت پیژني. کوم بد وضعیت سره چې موږ خلک مخامخ دي، د خکېدو لپاره د ملګرو ملتونو شورا او د نړیوال ټولنې نوې او مسؤلانه هڅو ته اړتیا ده چې څو زموږ هیواد د ثبات په لور روان شي.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې تازه د امریکا یو جګپور نظامی ویل چې د دایښ خراسان څنګه خای په افغانستان کې په نږدې شپږ میاشتو کې د دې ورتیا پیدا کړی چې د امریکا او یا د امریکا لویدیځو متحدانو ګټي په نه خکړي.
It would be harder for them to do that.
زما د کمانډانانو ارزونه دا ده چې داعش کولای شي بریدونه وکړي. لکه خبرتیا پرته په شپږ میاشتو کې امریکا یا غربي هیوادونو پر ضد زموږ له خاورې بهر د پولي په اوږدو کې عملیات ترسره کړي. دا به د داعش لپاره خورا ستونزمنه وي چې زموږ په هیواد کې دا ډول عملیات ترسره کړي.
تر دې مخکې طالبان ویلو چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري.
موږ په دې مطمئنه یو چې وروسته به یو نیم کال نه وروسته به دا ډله بیرته فعالیږي او د امریکا په منافو باندې په چرچې ته په دنیا کې دوی ته آسانتیا وي دی په کومه باندې عمل وکړي.
د داعش ډلې د فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په مزار شریف کې د طالبانو ولی داود مزمل لمنځه یوړ او په دغه خار کې د ژورنالیستانو په یوې غونډې هم برید وکړ. خو تازه طالبانو ویلي چې د شنبې په شپې په مزار شریف کې د داعش ډلې 15 غړي وژل دي.
د همدې موضوع په هکله د خبريال او د سیاسي چارو شمن کې میرویس افغان نظر اخلم. افغان سي پروګرام ته په خیر راغلي ډیر مننه کوم. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې طالبان توقعات نه دي پوره کړي. د ملګرو ملتونو توقعات له طالبانو څخه مشخصا څه دي تاسو نه نظر؟
مننه. دا خو ډیر ښکاره خبره ده. د بشر د حقوقو تضمین، د بشر د حقوقو پالنه، د بشر د حقوقو تدرناوی، جونو ته د تعلیم ورکړه، یو ټول شموله حکومت جوړیدل، انسان ته د انسان پسترګه قتل لوی ټکو کې د ملګرو ملتونو خوشتنې دي. طالبانو تقیاده، طالبانو له اوسنی افیلی حکومت څخه خو دا خوشتنې تر اوسه لا پاتې ترته پاکستان کې نه دي عملي شوی او نه یوازې دا خوشتنې دي، بل خوشتنه دا هم ورسره تړل کیږي په افغانستان کې لا قانونیت دی. هلته قانون نشته، هیڅ نو قوانین وجود نه لري. لبد مرده نه هلته مدني قوانین شته، نه هلته د شذو د پاره قوانین شته، نه د مطبوعاتو د پاره شته او نه اساسي قانون شته. نو چې کله اساسي قانون ماتل وي دی ولا قانونیت فضا به وي. هر قانون چې طالبان جوړ کی او هغه پخپل پاس کی او وروسته به پر هغه باندې داغه پر مادو داغه پر وجینو برخو باندې نړیواله ټولنه یا پخپل افغانان د دوی سره چنی وی ورسره وبژغې جنو د ملګرو ملتونو غشتنی انساني دي او ډيري عادي دي. هغه غشتنی چې پنړی کی و هر فرد تور کول کیږي یا ور کول سوي دي چې تر ډیره بریده پوری افغان په اسلام په مقدس دین کې هم ورته غشتنی یا ورته دغستا گنجائش موجود دی چې هغه ورکی ورته.
بله افغان صاحب اوس د دې اندېښنو سره سره او یا ویم چې پر طالبانو د نیوکو سره سره د داعش مسله هم جدي شوې ده. استاد په راپور کې هم ولید او مورید په دې تیر یو نیم کال کې داعش څومره ځواکمن ظاهر شوی د طالبانو په وړاندې ساسو نظره
ګور دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په تړاو باندې اندېښنې د امریکا په خپل د روسیې چې د سیمې له هیوادونو ته د پاکستان او ایران سره موجود دي خو تر ټولو لوی اندېښنه د داعش په تړاو باندې هغه له طالبانو سره موجوده ده. د طالبانو نظام مجبور دی چې د داعش په خلاف به عملیات کوي او د داعش خلاف په ګامونه اخیداغه یو علت دا دی چې دوی مخامخ له داعش سره په ټکر کې دي او د دوی لپاره لوی چیلنج داعش دی او دا کې هم شک نشته چې طالبانو د داعش خلاف زیات عملیات کړی دي او تر بل هر وخت د داعش اگر ډله په افغانستان کې ځپل سوی ده. تاسو لښتا تولاړ سي د ننګرهار کې داعشان ډیر سخت و ځپل سول و سم په کابل کې دي هر وخت دا اداوی کوي چې د داعش خلاف عملیات کړی دي یا په دورستي کې په مزار کې کومه پیښو چې بیا ورسته کورنۍ ول چې هغه عام وګړي دي خو د دې ټول د طالبانو د ټولو هڅو سره سره لا تر اوسه پوری طالبان نه دي توانیدلی چې د داعش عملیاتي وړتیا لمنځه یوسي. داعش د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې په مختلفو وختونو کې داسي عملیات کړی دي چې هغه غټ عملیاتي لکه د مزار کې چې د داوود زمیل د مارکیټ لا پتازه کې ومنل او ځینې
نور نو دا په دې معنی د افغان صاحب چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري هغه اندېښنې چې نړیوال وخت په وخت وای او وربالي خبرې کوي خو په عین وخت کې بیا طالبان دا ټول ردوی وای چې داعش په افغانستان کې نه او د دې فعالیت په افغانستان کې البته د طالبانو لخوا مهار شوې ده. او تاسو د بریدون یادونه هم وکړه ان تر دې چې د دې پر چارواکو باندې هم بریدون کیږي نو دا په دې معنی دغه دوګونی لهن چې د طالبانو په منځ کې شته امیر خان متقی وی چې داعش په افغانستان کې نشته زبی الله مجاهد چې د دې وړاندې هغه بیا وی چې د دې په وړاندې د داعش په وړاندې بریدون شي وي یا وبخي عملیات شوي نو دا ما نشه داعش شته خو دغه دوګونی چلند دی مسلې سره دنه د طالبانو په حکومت کې دی تاسو په کوم نظر ګوري دوی ځان غولوي کڼړېوال
ګوره طالبان کدا وایي چې داعش نشته نو دا خو دروغ دی. دا خو طالبان په خپل د دې ثبوت ورکړي چې ملت ته یا مطبوعاتو ته یا رسنۍ ته رښتیا نه وایي برای نه بلش په مزار کې جګړه پرڅواله د شپې ما ته پیغام راغله ما ته لاغه معلومات راغله پرون زبی الله مجاهد اعلان وکړي چې د دایشان سره جګړه کړي ده نو د دې معنی دا ده چې امیر خان متکی سي چې دا اگر رښتیا نه وایي او بل د دې سره د دې کې پر دې سترګې نه چې پټه ده دایش بریدونه ډیر عام دي او ډیر لوی او ډیر پراخ بریدونه دایش کړي دي په دې ورسته
چې د دې لامل شوی چې دایش دومره ځواکمن شي عوامل تاسو په څه کې ګورئ
ورې د داعش د ځواکمنتیا بلا بیل الهتون د دې یو خود داعش لپاره زمينه سازي سوي ده. داعش په بلا بیلو سیمو کې په بلا بیلو د وختونو کې راڅرګند سوي دي تظاهر یې کړی دی او د طالبانو د میاند څخه خوابدي سوي کسان توندلارې طالبان دا هغه یو حصہ کسان په جنو برخو کې د داعش سره یو ځای شوی دي د پاکستان راغلي ځینی کسان په د داعش سره یو ځای شوی دي همدارس ځینی هغه کسان چې د طالب لویری د باندې ځان نشي ښکارا کولای طالب یې وژني د پخوانی عسكر په نوم باندې هغه تللې دي یا شای تللې وي د داعش سره یو ځای شوی وو وسیږي نو بل دا چې د داعش لپاره زمينه سازي
یعنی د طالبانو کړنې هم د دې لامل شوی چې د افغانستان په مینس کې داعش سربازګری وکي څه فکر کوي افغان صاحب چې اوس د دې ډلې وړاندې طالبان د مبارزې توان لري یا د مهار کولو توان لري
د طالبانو پالیسي خو د دې سبب ګرځي چې په افغانستان کې یو بل جګړه پیلېږي دا خو موږ بیا ویلې طالبان یوې بلې جګړې ته لمن وي هغه لمن وهل دا دي چې دوی نا قانونه وژنې کوي دوی بیا عدالت وژنې کوي دوی خلک له کورونو راباسي وژنې د یوزر او اتسل ویست کسانو نمونه د ټلیفون شمیرې د کور ادرسونه د مارج سرکړي د طالبانو بغیر له عدالت وجلې دي د بنور څومره وی چې تر نور رسنیو تر نور خلکو یا تر ملګرو ملتو پورې رسیدلې دي. یو دا اړخته د موضوع بل اړخ د موضوع دا دی چې ما وویل چې طالب له داعش سره کلکه مقابله کړې ده، اما داعش د عملیاتي وړتیا د داعش د نه د ور ختمه کړي او د داعش عملیاتي وړتیا ختمېدل د طالب لپاره اسانه نه دي. کبل ورته طالب دا وایي چې داعش نشته، نو دا خو امکان ځکه نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو قسم په د امریکا په حکومت کې یو کنفیوژن موجود دی، هلته د اندېښنو پر بنیاد باندې دوی دا خبره کوي. دا اوس د دوی د د د د پوز مشر د مرکزی کمانډانی مشر دا جنرال کویلا کوم خبر وکړ، داغه د اندیشنو پر بنیاد کړی دا او داغوی اندیشنې ځکه مهمې دي چې یو خدای مخامخ اوس او معلوماتو تلاش رسی نه لري، د ډرون په وسیله په نورو وسیلو باندې معلومات راباسي، بل دا معلومات دی ته د پاکستان پر لاس باندې ورځي چې پاکستان یې فلټر کوي دوی ته هغه معلومات ورکړي. دا هم یو اندیشنه ده، اما د سیمې ټول هیوادونه په دې عقیده دي چې داعش په افغانستان کې شته. دوی ویره ځینې لري، دوی اندېښنې ځینې لري او دا اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتې دود.
بله، افغان صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو ټکو یې راته ووایاست، په افغانستان کې د تروریستي ډلو د جګړې بایلونکي به څوک وي؟
په افغانستان کې جګړه یو ځای غټون کوي نه لري، که څوک دا وایي چې جګړه به ګټه کوي، جګړه غټون کوي نه لري، اولسی بایلون کوي دی. اما جګړې پالیس د جګړو مخنیوي چې دی هغه پالیسي کوي، د جګړو مخنیوي چې دی هغه په دې باندې نه کیږي چې څوک راولر چې په زور جګړه نه مهار کیږي. که په زور جګړه مهار کېدلې په تیر جمهوریت حکومت کې مهار سي، په زور نه مهار کېدلې. کچيري طالبان و خپل خلکو ته پر انساني او بشري حقوقو ولاړی انساني اسلامي افغاني پالیسي جوړینه کې او خپل ولست د ولست پسترګه ونه ګوري، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته. د داعش سره به مال نورې تر هغه ډلی راپورته کیږي، افغانان به خپل راپورته کیږي د طالب په خلاف، او دې کې هم هیڅ شک شوبه نشته چې تر دې ربریده به په طالب کې د نه نه هغه کړی چې هغه لږې توندلاري توپ نه پتنګ راغلی دی، او هغه په دې په یی چې دا توندلاري توپ یا د دوی د غوست نه حالت چې دوی روان کړی دی، دا د هیواد وی بلې جګړې ته بیا د دابت دوی په وړاندې درې. یعنی مطلب دا دی چې د جګړې مخنیوي آسان نه دی تر هغه وخت پورې چې څوپر طالب یا طالب بشران په خپل پالیسیو کې تغیر او بدلون راوړي.
ډیره مننه کوم خبري اله او د سیاسي چارو شنل کې میرویس افغان صاحب چې پروګرام ته راغلي. کور مو ودان
ونجوس.
او ساس خمنه نکم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره یست. د کپ مجتمع د افغان خبریالانو ملي ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې افغان خبریالان او تر رسنیو کارکونکي په هیواد کې دننه او بهر لګړنو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان خبریالان او تر رسنیو کارکونکي د کډوالۍ ژوند کوي چې لګړنو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د امریکا غا خبریالانو سکا سپې د دوه خبریالانو سره غږیدلی چې ساس
شپږ کلن یونس قاری زاده چې د افغانستان د سمنګان ولایت اوسیدونکی دی، په جمهوریت نظام کې د سمنګان ولایت په یو خصوصي ټلویزیون کې د معلول توانا په نوم یو خبرونه درلوده. د غزوان چې په خپل هم په پخو معلول دی، د معلولینو د حقونو او اړتیاو لپاره کار کوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دنده له لاسه ورکړه او کډوالۍ ته اړ شو.
ما کارمند رسانه بودم، در دو رسانه ولایت سمنگان کار میکردم. ما یک برنامه داشتم به نام معلول توانا. با آمدن طالبان متاسفانه که من جاسوس امریکا معرفی شدم. ما چی کار کردیم؟ فقط مدافع حقوق بشر بودیم، فعال مدنی در قسمت هایی که مثلا جایی که مشکلات بود و مبارزه با فساد اداری که داشتیم در قسمت از اون مبارزه میکردیم.
یونس له 1400 راځي په پاکستان کې دی او په اسلام آباد کې په یو هاستل کې اوسېږي چې د میاشتې 3000 روپۍ کرایه ورکوي. هغه وایي چې اقتصادي وضعیت یې دومره غزمن کړي چې غواړي خپل یو پښتورګي یا ګرده وپلوري.
په دغه تنم به تر میدونم چې فعلا قیمت در پاکستان خیلی به اوج خود رسیده، ما مشکلات اقتصادی و اته روز رسید که متاسفانه ما اینقدر به حالت بعد قرار گرفتم که من تصمیم به این گرفتم که یکی از اعضای بدن خود گرده را به فروش برسانم. نه یونسیار در قبال ما کار میکنه، نه نهادهای حمایت از ژورنالیست ها در این قسمت برای من همراه من همکاری کردن یا هم کار میکنن. خلاصه حرفا خیلی زیاد است.
دا هم شبانه ده چه پا کابل که پی و خصوصی تلویزیون که پروڈیوسر و خو از پاکستان تکرده شوه او اقتصادی ستونزو سره مخده. هغه وای هغه څه چې لزان سره یې راوړی و په ختمه دودی.
ما د تلویزیون رسا کار میکردم، پروڈیوسر برنامه ها بودم، برنامه را پروڈیوس میکردم و بخش سیاسی هم برنامه ساختیم. باعث شد که ما برنامه این باعث شد که ما به پاکستان بیایم، چون خانم ها حق ندارن که در افغانستان آزادانه زندگی بکنن. وضعیت اقتصادی ما در پاکستان خوب نیست به خاطر از اینچه که بسیار قیمتی هم شده. ما هم قدر بودجه که از افغانستان آورده بودیم اون هم ختم کردیم. نمیفهمم که بعد از این آینده ما چی خواهد شد.
په کډوالۍ کې د افغان خبریالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې افغان خبریالانو د تیر کال مارچ میاشت راهیسې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خبریالانو او رسنیو غږ نړیوالو ته ورسوي.
در مدت یک و نیم سال گذشته هزاران خبرنگار کار خود را از دست داده و ده ها رسانه مسدود شدند.
دا محال په اسلام آباد کې د 200 خبریالانو په ګډون له 1500 ډیر د رسنیو کارکوونکو میشتي. په داسې حال کې چې نن د خبریالانو ملي ورځ د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب په بوخن منزل کیږي، په اسلام آباد کې ډیر خبریالان له هغو ادارو او بنسټونو شکایت کوي چې د مرستې لژمنې وروسته یې هم هیڅ نه دي کړي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د هم دی راپور په دوام سکل د خبریالان ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې په سلګونه خبریالان وزګار شوي او یا هم د مجبوریتونو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او سلګونه رسنیو په تیرو 18 یا 19 میاشتو کې فعالیت بند کړي. طالبان د رسنیو د کنټرول لپاره کوم قانون او مقررات تعقیب لري؟ د دې وضعیت دوام د بیان ازادۍ ته څومره زیان رسوي؟ دا او نورې پوښتنې د پروګرام د میلمه سره مطرح کوم. خبریال عبدالحق عمری صاحب د شبکې سکایپ له لارې پروګرام کې را سره مل شوې ده. عمری صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. په سر کې کډاره ته وایي چې په دې 19 میاشت کې تاسو د رسنیو وضعیت په افغانستان کې دننه څنګه ارزوي؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې داسې کوم قانون دی چې طالبان هلته رسنۍ او خبریالان دوی کنټرولوي او یا هم ورسره برخورد کوي. په افغانستان کې اوس مهال طالبان هیڅ کوم قانون نه لري د رسنیو قانون، ځکه چې دوی په نوړیو کې وویل چې هغه پخوانی دولت قانون چې دی هغه به عملي کیږي. خو وروسته موږ ولیدل دوی زیات شمیر خبریالان محکمه کړل، کوم لکه محکمه یې نه کړل، خو دوی استخباراتو دوی ونیول او دوی چې هغه تعریف د ملي منافعو څخه لري او یا هم د شرعي قانون او یا هم د چوکاټ لاندې د رسنۍ فعالیت کوي، هغه تر اوسه پورې دوی رسنۍ ته او هم خبریالانو ته نه دی تعریف کړی چې د دوی تعریف د دغو دوو سیزونو څخه څه دی. هغه کچېرې ملي منافع دي هغه تر اوسه دوی نه دي تعریف کړي، او هغه کچېرې شرعي قانون دی یا شرعي چوکاټ لاندې د رسنیو کار فعالیت اجازه ده، هغه تعریف تر اوسه پورې دوی نه دی کړی. بل دا چې دا اوس تاسو ولیدل چې د زیات شمېر خبریالان چې هغه په اسلام آباد او یا په تهران کې په ډېر بد وضعیت کې دي، دا خبریالان دي زیاتره چې دوی د طالبانو د واکمنۍ کې کار وکړ، دوی هغه وضعیت به نږدې څخه ولیده. دا خبریالان دي چې دوی د 15 اگست په ورځ نه یا تر 13 اگست پورې دوی د افغانستان څخه وتی یا فرار کړی. مونږه هلته پاتې شلو، زه خپله تقریبا تر اکتوبر میاشت پورې ما دې رسنۍ سره هلته کار وکړ او مونږ غوښتل چې خپل کار ته ادامه ورکړو. خو د طالبانو برخورد خصوصا د دوی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د دوی د استخباراتو او همداسې د امر بالمعروف د ادارو کوم برخورد چې د رسنۍ سره و، هغه ډېر خوښنونکی و. تاسو وسوینئ چې
عمری صاحب ستاسو د معلوماتو په اساس څومره خبریالان ایران او پاکستان ته تللي دي؟ داسې څه معلومات تاسو سره شته؟
کوم معلومات چې دی او کوم خبریالان سره چې مونږ په تماس کې وو، تقریبا تر 200 پورې خبریالان چې هغه وسم په اسلام آباد کې په دې تمه باندې پراته دي چې دوی نو دغه ځای څخه اوزی او دور هیوادونو ته کډوال شي. همداسې په تهران کې هم، په ایران کې هم، په بیلابیلو ښارونو کې دي چې داغوی د اقتصادي ستونزو له امله دوی اړ شوي دي چې دوی شاخه کارونو ته هم مخه وکړي، ځکه چې هغه کوم پیسې او امکانات چې دوی درلودل هغه د دوی سره ختم شوي دي.
دغه پوښتنه مې مطرح کوله عمری صاحب، چې دغه خبر اعلان چې افغانستان څخه د مجبوریتونو له امله بهر ملکونو ته تللی دي او بې برخلیکه تر اوسه پورې پاتې دي، دغه کسان لپاره څه شی ویني؟ دوی به تر کله داسې بې برخلیکه پاتې وي؟
ګورئ، نیوکه دا دی په نومړیو کې چې کوم خبر اعلان په نوم باندې د ځینو اداراتو مسولینو کوم خبر اعلان په نامه باندې خلک وویستل، هغه پروسه هم ډیره د فساد څخه ډکه وه. موږ د خدای د داسې مدیران د رسنیو ولیدل چې دوی خپلوان د دغه خبر اعلانو په نومونو باندې په اسنادو باندې دوی بهرنیو سفارتونو ته معرفي کړل او هغوی وویستل. اصلي خبر اعلان تاسو ولیدل چې دا د ملي تلویزیون یو پخوانی پروډوسر امرخیل، چې هغه د ناچارۍ له امله غوښتل د ترکیې څخه د ایټالیې ته ورسیږي، هغه د خپلې کورنۍ سره په کښتۍ کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو هغه اصلي خبر اعلان چې دی هغه په میدان باندې پاتې دي، او هغه کوم د خبر اعلانو په نومونو باندې چې د رسنیو یو شمېر د رسنیو مدیرانو او مسولینو د خبر اعلانو په نوم باندې کسان وستل دي، نو دغه پروسه چې ودا شفافه نه و. نو د دوی غوښتنه هم د نړیوالو ادارو څخه، خصوصا د خبر اعلانو د انتقال په برخه کې چې کار کوي، یا آر اس اف دی یا نورې ادارې چې دي، دا غوښتنه څخه غوښتنه ده چې د خبریال ویریفای کېدل دا ډیر اسانه ده. هغه ځکه چې کڅوک ته ادا کوي چې زه خبریال یم، هغه دوی کوی شي چې په آنلاین بڼه باندې د انټرنیټ باندې د دوی اسناد او د دوی د ویریفیکیشن او تاییدي واخلي. خو دا ده چې اوس موږ وینو چې همداسې د جرمنی آر اس اف او د فرانسې آر اس اف د خبریالانو هغه پروسه چې باید په ډیره تیزۍ سره په مخ باندې لاړه شي او دوی د دغو هیوادونو ته معرفي شي، دوی دا پروسه ډیره ځنډولې ده. او د دوی بانام دا ده چې زیات شمېر د کسان چې دي هغه د خبریالانو په نوم باندې دوی ته ایمیلونه کړي دي. نو دا پروسه لکه دا د حل لاره نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې هغه اصلي خبریالان چې هغه په دغه هیوادونو کې بند پاتې دي، نو باید په دې اړه باندې د کوټلي ګامونه واخیستل شي او دوی په سمه په توګه باندې او حق حقدار ته وسپارل شي، دوی دغه اروپایي هیوادونو ته انتقال شي.
بله عمری صاحب، یو اخري پوښتنه، دغه ستاسو د خبرو په دوام چې تاسو ویلې، دا سم ویل کیږي چې د خبريالانو سره یا د خبريالانو د حقوقو فعال بنسټونه هم د خبريالانو سره توپیری چلند کوي، دا مسله څومره جدیده؟ دې مسلې ته باید څومره په جدي هغه سازمانونه چې د خبريالانو لپاره کار کوي باید وګوري؟
بالکل، همداسې ده. کوم هغه ادارې، کوم کسان یا د خبريالانو ملاتړ کوونکي ادارې چې په دننه افغانستان کې دي، د دوی اشخاص او د دوی کارکونکو ټول بارنوې هیوادونو ته انتقال شوي دي. زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، تاسو خو نه خبري اعلان وی او نه مو د طالب په وړاندې کوم گزارش نشر کړی دی او نه مو کوم مشکل درلوده، آیا تاسو د دوی خبري اعلان حق نه خوړلو چې هغه په عملی د خبري اعلان په دګر کې کار کول او چې هغه وس په ډیر ناچاري باندې یا په قچاقي لارو باندې دوی ځانونه وباسي او یا هم په ایران او په اسلام آباد کې پراته دي؟ زه یو خبري اعلان پیژنم چې ما خپل همکار دی لاس کاله د یو مهم رسنی سره کار کړی دی، هغه اوس په اسلام آباد کې به سرپرست خپل کپروت دی. هغه زمونږ ګیلام دا ده د یو شمېر مدیرانو څخه، د همدغو سازمانونو څخه، چې تاسو خپل خبريالانو د خپل د ادارې کارکوونکي او عادي کارکوونکي تاسو د خبريالانو په نوم باندې دغه هیوادونو ته وویستل، آیا تاسو به خپل وجدان ته څومره ملامت یاست؟ یا تاسو دا خجالت کوئ چې تاسو د اصلي خبريالانو حق خوړلی دی؟
ډیره مننه کام عبدالحق عمری صاحب، ستاسو دو وخت نه چې مونږ تم راکړو کور دی ودان. ډیر قدر منیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدي. خدمت تاسو خو مننه کوم، خیر چاره.